السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د غرمې 12 بجې شوې په دې خبري غړې کې مو زه نجیب امیر هر کله کوم که تر پای را سره وینو د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه تازه راپورونه را سره دي همدارنګه مرکې لرو شننې لرو نړیوالو او کورنیو ورځپاڼو ته کتنه کوو نور سم په دې خپرونه کې اورېدی شئ که وخت یاري وکړه یوه سندره به هم د خپرونې په وروستیو شیبو کې واورئ خو د دې هر څه نه وړاندې خبرونه اورو د بوریوال کاکړ نه
پمړای د مهم خبرونو سره ټکه په پېښور کې د طوفاني سلې او باران لکبل ځپل سوی خلګ وای د صوبې حکومت ورسره هیڅ مرسته نه دکړي افغان چارواکي وای د هیواد په شمال ختیځ کې د مزکی شوې دو لکبل لښت لږ 250 کسان وژل سوی دي او د نایجیریا پاوز ویلي چې له بوکو حرام وسره ولې ډلې څخه شاوخوا 200 تښتول سوی انجونه خو چې کړی دي اوس بشپړ خبرونه په پېښور کې د طوفاني سیلې او باران لکبل ځپل سوی خلګ وای حکومت ورسره تر اوسه هیڅ مرسته نه کړې د یکشنبې په ماښام په پېښور کې د راغلي سیلې او باران د اغیزمن سوی خلګ وای حکومت ورسره یوازې د مرستو ژمنه کوي د پېښور په واحدګړې کې د یوې کورنۍ وغړي وجل سوی او د یادې کورنۍ یو تن مشال رېډي تول
زمون د کور بګي وکسان مړ شو شپږ زخمین دي حکومت د طرف موږ سره نه امداد وشو نه څه کاروي رااله دې رخ دې کې خیمې رالی هغه کلو والا واس موږ له بيخي سره نه وزیر اعلی صاحب هم راغلی او گورنر صاحب هم راغلی
د پاکستان مرکزی حکومت د هر وجل سوی کس لپاره 15,00,000 او د ټپي سوی لپاره د 500,000 روپیو اعلان کړی دی خو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له دې ځپل سوی خلکو سره د مرستې لپاره نن یو غونډه رابللې ده د اومن نېشنل ګوند مشرانو ویلي چې پښتانه دي د کاشغر او ګوادر ترمنځ پر لوی تجارتي لار کې د بدلون پر ضد ودرېږي دا خبرې د یاد ګوند مشرانو د سه شنبه په مازیګر په کوټه کې وجوړ سوی غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي د یاد ګوند یو مخکښ زمره کاڅکزي وویل
ته صرف ګوادر ته ځان را رسېږې ستا مقصد دا دی چې ګوادر آباد یې نه پنجاب آباد یې او د پنجاب دپاره دا منصوبه جوړه نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو څخه تیریږي که نه تیریږي نو د کالابا غوندې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي
د چین د کاشغر او د بلوچستان د ګوادر ترمنځ د دې تجارتي لارې لپاره لومړی داسې نقشه جوړه سوی وه چې په پښتنو سیمو کې به تیرېده خو اوس د مسلم لیګ نن پر مرکزي حکومت تور لګول کیږي چې دا لارې پنجاب ته اړولې ده حکومتي چارواکو ویلي چې په دې لړ کې د ټولو صوبو ګټې په پام کې نیولې دي د پاکستان وفاقي حکومت په ملک کې د موبایل ټلیفون د سیم کارډونو د تصدیق وروستۍ نیټه د مئی تر 15 غځولې ده د پاکستان سرکاري خبري اژانس د ویلي چې دا پریکړه د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې په هغه غونډه کې وسوه چې مشري د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان کوله چودري نثار ویلي چې د سیمونو تر تصدیق وروسته به د ترهګرۍ او جرمونو لپاره د هغو هلو ځلو مخنیوی وسي چې د ده په وینا موبایل ټلیفونونو له لارې کیږي نموړي ویلي داسې هم کېدای سي چې که د یو غیر قانوني سیم په استعمال کې د کومې کمپنۍ پر ضد کاروایي وسو نو هغه کمپنۍ به له پاکستانه خپل کاروبار باسي د افغانستان په شمال ختیځ کې چارواکي وایي د مځکې شوېدو له کبله لږ تر لږه 250 کسان وژل سوي دي چارواکي وایي چې د مځکې د شوېدو دا پیښه د سې شنبې په ورځ د بدخشان ولایت د خواهان ولسوالۍ په جرمي بالا سیمه کې رامنځته سوې ده چارواکي وایي چې تر 200 زیات کسان له دې کلي وتلي دي د دوی په وینا دا په واورو کې راګیر سیمه ده چې یوازې د هلیکاپټر له لارې ورتګ کیدای سي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي ادارې وایي چې د امریکا لخوا د افغانستان د ګاز او تیلو برخې ته ورکول سوي لسګونه میلیونه ډالر له خطر سره مخامخ دي د سرګردونې د سیګار په نامه دي ادارې د سې شنبې په ورځ په خبر کړي رپورټ کې کړي دي رپورټ وایي چې 478 میلیونه ډالر د امریکا د دفاع وزارت او د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې لخوا د افغانستان د ګاز او تیلو برخې ته د ودی ورکولو لپاره ورکړل سوي چې اوس له خطر سره مخامخ دي د ریپورت په لیکنه د دې لامل د امریکایي ادارو ترمنځ د همغږي نشټوالی دی د نایجیریا پوځ وایي د بوکو حرام اسلامي سختدریز ډلې پر ضد یې په عملیاتو کې شاوخوا 200 تښتول سوی نجونه او درې نوي ښځې راخوشي کړې دي خو د پوز یو ویان ویلی چې دوی د دې پخلی نسی کولی چې آیا دا خوشی سوی نجونه او میرمنې رښتیا له همهغو څخه دي چې بوکو حرام د تیر کال په اپریل کې شمالي سیمه چې بوک ته نږدې تښتولې وې. دغې پیښې نړیوال غبرګونونه راپارولی وو. د نایجیریا د استخباراتو یو چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی به نن له دې خوشي کړل سوو نجونو او میرمنو معلوموي چې آیا دوی تښتول سوي بي او که یې له وسلوالو سره ودونه کړي وو. ملګري ملتونه وایي چې په نیپال کې راغلي زلزلې 80,000 خلک اغیزمن کړی دی. په نیپال کې دا زلزله د روانې میاشتې پر 25 نېټه راغلې وه چې نږدې 4,400 کسان یې وژلي وو. رپورټونه وایي چې 14,000 کسان خوراک ته اړتیا لري. په نیپال کې د پلازمینې کاټمنډو په ګډون په نورو سیمو کې په زرګونه خلک د سړکونو پر غاړو پر لارو او په پارکونو کې شپې سبا کوي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایی بمباریو د یمن د مرکز سنا هوایی ډګر په نښه کړی او د الوتکو د ځغاستې لارې یې له منځه وړی دی. د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف ویاند جنرال احمد سیری رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې پر هوایی ډګر له هغه وروسته بمباري وسو چې د ده په وینا یوې ایرانۍ الوتکې له ائتلاف سره له همکارۍ ډډه وکړه او د بیرته ستنېدو امر یې له پامه وغورځو. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له احمد الله څخه اورئ.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.15 روپۍ اخستل کیږي او 102.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112.40 روپۍ او 112.50 روپۍ. یو پاونډ 155.40 روپۍ او 155.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.40 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخستل کیږي او 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 18، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 18، او په کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 9 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو ده. تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. همدارنګه د حواله حالو د کرنسی له بایو هم خبر شوې. په پاتې سکم 50 دقیقو کې، بلکې څه د پاسه 50 دقیقو کې د غره پورنه دته لرو. د پیښور د توفاني باران زپلی له مرستو د نه رسیدو شکایت کوي.
زمونږ د کور بګې وو کسان مړ شو، شپږ زخمیان دي. حکومت د طرفه مونږ سره نه امداد وشو، نه څه کاروي راله. ډېره خدې کې خیمې رالې، هغه کلو والا واس یې مونږ له بېخي سره نه.
عوامي نېشنل پارټۍ بلوچستان کې د گوادر کاشغر د متبادلې لارې پر ضد مظاهره وکړه.
دا مقصد دا دی چې گوادر آباده نه پنجاب آباده. نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو سره تیریږي. که نه تیریږي نو د کالابا غوندې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په نوې ډیلی کې دی. هلته ویلي هیواد باید د ترهګرو لپاره هدیره جوړیږي.
وی آر ډیټرمنډ ټو میک افغانستان د ګریویارډ اف ټیرر. اور ویل مست ناٹ بی انډر استیمیټډ.
او د بلوچستان گورنر وایي د صوبې امنیت د پخوا په پرتله ډیر ښه شوی دی.
درکوټ د چمن تر مابین شپه ورځ خلک زیو راځي، یو کال د مخ خلک سره وتای نشو.
په دې خبرې غړی کې نور راپورونه هم لرو. له موږ سره اوسه. په پیښور کې د یک شنبه په ماښام توفاني باران له 30 زیات کسانو وژل او له 200 څخه زیات ژوبل کړل. کسان حکومت د هر وژل شوي کس کورنۍ ته د 500,000 او هر ژوبل کس ته د 500,000 روپو د ورکولو اعلان کړی. خو د پیښور یو شمېر اوسیدونکو مشال لډیو ته وویل چې یوازې اعلانونه شوي، دوی سره عملاً چا مرسته نه ده کړې. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې ورسره دې مرسته وکړي. د مشال خبریال غلام غوث له پیښوره.
د پېښور په توپانی سیلی او باران کې د واحد ګړی د مسلم آباد د یوې کورنۍ و کسان وژل شوي دي.
زما نوم شاهد دی. و کسان به وفات شوي دي. هغه کې زما یو ورور دی او مې خور ده. د ورور مې یاسین نوم دی او د خور مې نخسار نوم ده. دوه متره زامن دي. دوه متره لورګانې مې چاچی ده. زم به ګیرو ما خو ترې ووته.
او د دغه کورنۍ یو بل تن بلال احمد مشال ریډیو ته وویل
دغه درې کمرې دي او درې ورونه مې پکې اورې او زما کور لږ الګ دي. دا را پرې وتلی او بس چې موږ رالو دغه کور نه دا را غورځېدلی وې. د دې ورونه ورونه مې ته لاندې او باران او ګلۍ را ورېدلې او زه یوازې وم. بیا هغه زه داسې بار لاړم او په دې کوڅو کې لکه رندې ونه غوندې وې منډې والې او خلک را خبر شو او بیا دې ته شوراویست او بیا هم هسپتال لای وړ.
او د یادی کورنۍ یو بل تن باز محمد مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا ګورنر او اعلی وزیر د هغوی سره د مالی مرستو ژمنه کړې ده خو په سمدستي توګه د حکومت لخوا د هغوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
زمونږ د کور بګې و کسان مړه شو څه شپږ زخمیان دي. حکومت د طرفه موږ سره نه امداد وشو نه څه کاروي راله ډېره خدې کې خیمې رالې هغه کلو والا واس یې موږ له بېخي سره نه. وزیر اعلی صاحب هم راغلی او ګورنر صاحب هم راغلی او حکومت د طرفه ګورنر صاحب اعلان هم کړی د پیسو اعلان هم کړی دی. پنج پنج لاکھ روپۍ پی کس اعلان یې کړی زخمیان دی دغه کړی دی.
او په پېښور کې د اغېزمن شوي سیمو ځینې نورو خلکو هم مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی سیمو ته یو شمېر حکومتي چارواکي راغلي دي خو په سمدستي توګه د هغوی سره څه مرستي نه دي شوي.
زوانو حسن جی مثال بار غون دل تراشی کنا صرف اوغوری جرا کورا کو بدل سر میرو وا بچی کی خبرن لگڑے کنا نو سم داد میلا وشو نو سم مخ ساغو نو سو غیو نو کلا کنا زما ور ور وا پچی یو کنا او دوسرا ماشم دا کور غون زخمیان دی تو طالب مو غون بوتلا خو اگی لیلا سینو شو کنا دچا ڈنگی پر دچا پی اگ پر شو نو دوبارہ پر ما بیا بوتلا.
جی زما نو مجس خان یو یو کس تقریبا 2 لک 3 لک روپے تاوان شو لازیت دا کم جی کی چم ولڑ موجود دی کور کی ماشم پچی وے دی او دچ وغیرہ نو کوٹی موٹی سامان
مرکزی حکومت لخوا په دې توپان کې د وژل شوی کسانو لپاره د 15 لک روپو او د زخمیانو لپاره د 50 زر روپو اعلان شوی دی. او صوبایي حکومت نن د چهارشنبه په ورځ د توپان له وجې د اغېزمن شوي خلکو د مالی مرستو لپاره د کابینې خصوصي غونډه رابللې ده. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
تاسو اوریدل چې د پېښور ځنې خلک وایي بارانونو ترې خپلوان مړه او ژوبل کړل خو مرستې ورسره نه کیږي. یو شمیر کارپوهان وایي په نورو هیوادونو کې د قدرتي آفتونو د راتګ نه وړاندې د موسمیاتو ادارې وړاندوینې کوي او خلکو ته د ویښ بیدار اوسېدو خبرداری ورکوي خو پښتونخوا کې د دې سهولت د نشتوالي له کبله د باران، سیلاب او د زلزلې د راتګ پر مهال خلکو ته په لویه کچه تاوان رسیږي. زموږ همکار ربیع اکرم خان له اسلام آباد راپور لري.
د باران او طوفان له وجې مړه شوي او جوبل شوي خلکو لپاره د امداد اعلان وشو خو د ماهرینو په وینا چې په سرکاري ادارو کې د رابطو د کموالي او څه خاص منظمه پالیسي نه لرلو له وجې زیات نقصانات مخې ته راځي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور یونیورسټي د ډیزاستر منیجمنت مرکز مشر پروفیسر مشتاق احمد جان اویل چې پاکستان کې په کامي او صوبایي سطح د قدرتي افتونو د مخنیوي ادارو، د موسمیاتو محکمې او د صحت ادارو کې هیڅ رابطه نشته. که په دې ادارو کې د رابطې نظام مضبوط وي نو داسې قسمه نقصانات به مخې ته راتله. د پوینا پکار ده چې د موسمونو اثرات په اړه ولس معلومات ورسول شي.
تاسو خلکو ته وایي چې دسی هواګانی بوي یا بدومره بارانی نو د دې مقصد څه دی؟ د مقصد دا دی چې تاسو خلکو ته دا هم کمیونیکیټ کړئ چې تاسو لږ احتیاط وکړئ. کلاو زګونو ته چرته بل بورډز وي، ساين بورډز وي، د بجلی پولو نه وي، ونی وي، هغه زګونو نه لږ ځان سایټ تکه محفوظ مقامات ته لاړ شي. غټه مسله زمونږ دا اگر ډیزاستر ریسک کمیونیکیشن چې څه ته وایي یا پبلک انفارمیشن د عوامو د خبرداري سیستم هغه بالکل نشته.
هم په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای په خواني ویان عدنان خان مشال ریډیو ته وویل چې د قدرتي آفتونو مخنیوي ممکن نه دی خو حفاظتي اقدامات کېدای شي. د دې په وینا چې د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای سره ضروري آلات هم نشته. دی وایي
د محکمه موسمیات کم راډار دی هغه د مارګلی د غرون نه دیخوا کار نه کوي. د ملکن ډیویژن، هزاره ډیویژن، د پېښور ډیویژن، د مردان ډیویژن، د کوهاټ ډیویژن چې څومره د موسم پیشنگوئی ده نو هغه په تخمینه باندې په اندازه باندې د دې لپاره کال 2003 چې کوم سیلاب راغلی نو دا هغه نه پس صوبایي حکومت لا اړخه دا یو تجویز ورکړی شو د خیبر پختونخوا حکومت لا اړخه چې په دې کې په چراټ باندې او په ملکند باندې داسې یو دوه ډاپلر راډار ولګی چې هغه د موسم صحیح صورتحال چې دی نو د مخکې نه پیشنګوئی کولی شي.
د ډیزاسټر مینجمنټ مرکز مشر پروفیسر مشتاق احمد جان زیاتوي چې په طوفانونو سیلابونو او زلزلو کې نقصانات کمولو لپاره موږ د خپل قانون نه هم مدد اخیستی شو. کم کې چې ویلی شوي دي چې یو کور به څنګه جوړیږي دی وایي
یو انجینیر چې ډیزاینینګ کوي لی آؤټ جوړوي هغه به څنګه څنګه کوي هغه محفوظی څنګه چې هغه که پرس که هغه علاقه کې داسې قسمه حالات راځي لکه څنګه چې د خالی په ورځو یا که هلته زلزلې راځي یا که هلته سیلابونه راځي مونږ دومره وسایل مونږ سره نشته چې مونږ پوره آبادی د یو ځای نه راواخلو هغه بل ځای ته شفټ کړو. خو مونږ دا کوی شو چې مونږ خلک کنوینس کړو ورسره زمونږ ادارې هغه پراپرلی امپلیمنټیشن کې داغې کوشش وکړو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د افتونو سره مبارزې ادارې د پی ډی ایم ای پخوانی ویان عدنان خان زیاته کړه چې په داسې حالاتو کې د یو تکړه فورس ضرورت وي. د ده په وینا چې په دې لړ کې د حکومت ته یو تجویز هم ورکړی و.
غټو کلاسونو طالب علمان دي لکه د 12 او د 14 نو د هغوی په کورس کې داسې یو شی شامل کړی شي یا هغوی ته داسې سره ټریننګ ورکړی شي چې هغه یو رضاکار دستې په طور کار کوي او داسې قسمه صحافت چې راځي نو په هغې کې دغه رضاکار چې دی فوري طور ځان رسوي.
د ماهرینو په وینا چې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو لبه په خپلو پالیسیانو نظرثانی کول وي او قدرتي افتونو سره د مبارزې کامی او صوبایي ادارو په شمول نورې متعلقه ادارې به هم مضبوطول وي چې په داسې حالاتو کې کم نه کم نقصانات مخې ته راشي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړی.
په بلوچستان کې عوامي نشتلګون لخوا پرون یو لوی مظاهره وشوه چې په کې مشرانو ویل دوی د گوادر کاشغر د لارې بدلیدل نه مني. په دې اړه له کوټې نه زموږ همکار خدای نور ناصر راپور را لېږلی چې د اصغر خان اسکزي په غږ پیلېږي.
د عوامي نشتل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزای دی چې وادي پنجاب تل د خپل ګټو لپاره د پښتنو افغانانو په وطن کې اور بل کړی او ګټه یې یوازې یوازې پنجاب ته رسیدلې ده. دغه ګوند د گوادر کاشغر کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه د بدلولو پر ضد د سې شنبه په مازیګر د کوټې په هاکي لوبغالي کې یوه لویه ولسي غونډه وکړه. د ولسی غونډې ته په وینا کې د عوامي نشتل ګوند مرکزی او صوبایي مشرتابه د سیمې پر پښتنو ژغ وکړ چې له پښتون میشتو سیمو څخه د گوادر کاشغر کوریډور پنجاب ته د بدلولو پر ضد سخت خبرګون څرګند کړي تر څو د دوی په خبره پنجاب دې ته مجبور شي چې همدا کوریډور بیرته په همغه زړه لار راولي. اصغر خان اڅکزي په خپل وینا کې وویل پنجاب چې په وښ پېته کال یې پښتنو ته هیڅ ورکړې نه دي نن یې د چین کوریډور هم پرې پرزو نه دی.
په وښ پېته کال کې ماته راکړې هیڅ نه دي دا څه وړې ټول هرڅه دي بربادي په نصیب راکا مرګ په نصیب راکی خو چې نن چین پیسې لکی د وښ پېته کال بعد یو پیسې لکی گوادر ته ځان رسي او لیکل وطن زما ټاکی زما د لارې تکول
د عوامي نشتل ګوند صوبایي صدر د پاکستان پر مرکزي وزیر احسن اقبال ژغ وکړ چې هیڅ قوت به د پښتنو له خوښې ماسې وه همدا کوریډور پای ته ونه رسوي. د اصغر اڅکزي په وینا دوی ته وړاندې هم د غدار نومونه ورکړل شوي او بیا هم له دې نومونو او تورونو نه ویریږي. اصغر خان اڅکزي په دې ولسی غونډه کې اعلان وکړ چې د مې د میاشتې په شپږمه نیټه چې مرکزی وزیر احسن اقبال به کوټې ته راځي دوی به یې پر ضد په کوټه کې کاربندیز کوي. له دې سره د دغه ګوند د اسمبلی غړي انجینیر زمرک بیا وویل که د کاشغر گوادر همدا کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه تیر نسونو د ته په خبره د کالاباغ ډیم پروژې غونډې به د تل لپاره دا پروژه ختمیږي.
ته صرف گوادر ته ځان را رسوي ستا مقصد دا دی چې گوادر آباده نه پنجاب آباده او د پنجاب د لپاره دا منصوبه جوړه. نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو څخه تیریږي که نه تیریږي نو د کالاباغ غونډې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي.
د عوامي نشتل ګوند لخوا په دې ولسي غونډه کې د بلوچ پاکستان په صوبایي حکومت او په خاصه توګه د پښتنو پر ملت پال پښتونخوا ملي عوامي ګوند باندې هم سختې نیوکې وسوې او په یاد ګوند یې ژغ وکړ چې د کوریډور په دې ستونزه کې د پښتنو د نمایندګۍ حق پر ځای کړي. د ویل ورده چې په دې وروستیو کې چین تر گوادر بندر پورې د کاشغر گوادر کوریډور په نامه د یوې پروژې اعلان کړی و چې په لومړي سر کې به همدا کوریډور د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه تیریده، خو وروسته د پاکستان واکمنو د دې لارې پر ځای دا کوریډور پنجاب ته بدل کړ چې پر ضد یې د عوامي نېشنل ګوند په شمول یو شمېر نورو ګوندونو هم احتجاجونه کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټا.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې پر همکارۍ ژمنه کړې ده. دواړو مشرانو پرون په نوي ډیلي کې سره وکتل او د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. تر لدنې وروسته دواړو مشرانو یوې ګډې خبرې غونډې ته وینا هم کړې چې راپور یې تاسو ته احمدشاه اعظمي دراوروي.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویلي چې دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د صلاحیت شکولو په برخه کې مرستې ته تیار دي. د خبر نوموړي په نوي ډیلي کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدو وروسته ګډې خبرې غونډې ته وکړه. نریندر مودی زیاته کړه هند غواړي له افغانستان سره اقتصادي همکاري پراخه کړي. موږ به خپل اقتصادي همکاري پراخه کړو، په دې کې بنسټیز جوړښت، کرهڼه، مواصلات، بشري صلاحیتونه پیاوړي کول، د خیر ښېګڼې پروژې او بشري مرستې شامل دي. موږ به د سوداګرۍ او پانګې اچونې لپاره نوې لارې ولټو. خبرې غونډه په خپل سرګدونکو کې د هند لومړي وزیر نریندر مودي وویل ولسمشر غني او ما د هغوی د هیواد د بیا رغونې پر تاریخي هڅو خبرې اترې وکړې. د ویل هندیان د افغان ولس هوډ او استعدادونه ستایي چې د خپل هیواد د سولې او سوکالۍ لپاره لري. نوموړې زیاته کړه دی پر دې باور دی چې له هند او نورو جنوبي اسیا سره افغانستان نیغ په نیغه تړلی دی او دا رابطه د لویو سړکونو په مرسته پراخول غواړي چې د اسیا ګڼ کلتوریزي او تر دې په هاخوا سیمې د ګاډو د تګ راتګ په دوړخیزو تړونونو خپلو کې سره ونښلوي. خبرې غونډه افغان ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې له افغانستانه به د ترهګرۍ خاتمه کوي.
وی آر ډیټرمند ټو میک افغانستان د ګریویارد
کوډمن یم چې افغانستان به د ترهګرۍ لپاره په قبرستان بدل کړم. باید د افغانستان ژمنتیا ته په ټیټه سترګه ونه کتل سي او دغه هیواد به هیڅکله هم شکست ونه خوري چې ځان تسلیم کړي. په کار ده ترهګرۍ په شاو بد کې ونه
ویشي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د هندي وزیر اعظم نریندر مودی پر بلنه د هند په درې ورځني سفر نوې ډیلی ته ورسېدی چې په بیلابیلو برخو کې به پر دوه اړخیزه همکاري له هندي چارواکو سره لیده کاته کوي.
تاسو واوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د هندوستان د وزیر اعظم نریندرا مودی سره ملاقات کړی. روسي راپورونه وایي چې ولسمشر غنی له خپل هندي سیال پرناب مکرجی سره هم ملاقات کړی دی. دوی پرون ماښام سره لیدل دي. په دې اړه د مشال رادیو د نن ورځې په خبرونو کې به راپور ولرې. د بلوچستان گورنر محمد خان سکزی وایي د ګلستان سیمه چې ترهګرۍ ځپلې وه اوس ته سوکالۍ انځور وړاندې کوي. نوموړي د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په مرسته دغلته د یو نوي سکول د پرانیستلو پر مهال دا څرګندونې وکړې. له ګلستانه خدای نور ناصر.
د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکسی له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل روان حکومت د ګلستان په شمول په کل عبد الله کې د امنیت وضع تر مخ کې ډیره شکړې.
کوم چې تبد و جنگونو بیر و غم ختم کړل ور در کوټو د چمن تر مابین شپه ورځ خلک زیو راځي. یو کال د مخ خلک سره وتای نسو اول مردغه وکړل بیا می هر ځای دغه د اوبو د تړلو بند می جوړ کړی دی. دغه یو سکول چې تاسویل دی دوی جوړ کړی دی. دغه چې د چړلو د اوبو او د نور شیانو انتظامونه کو د امن و امان د هسپتال شته هر شی شته. نو یو څه وخت مخکې دا ګډ شیان بیرته خپل ځای له راشي او هغه کوم تورتم تور شپه وه هغه اوس تېره سول زما په خیال سره.
تر دې وروسته د یو این ایچ سی آر د بلوچستان مشر فیبیو ویرولی بیا له مشال سره په خبرو کې وویل د دوی اداره د کل عبدالله له وګړو څخه مننه کوي چې شاوخوا دیرش کاله یې د افغان کډوالو کوربتوب کړی او ځکه نو اوس د دې خلکو لپاره راحت د سکولونو، روغتونونو او د څراک د پاکو اوبو د ورکولو پروژې پیلوي. دا هغه ضلعه ده چې موږ یې ډېر احترام کوو. دا ځکه چې دې ضلع د افغان کډوالو شاوخوا دیرش کاله کوربتوب کړی. یو این ایچ سی آر د یوې نړیوالې ادارې په حیث د دې سیمو د خلکو ډېر منندوی دي. تر دې وړاندې د های سکول د پرانیستې په غونډه کې صوبایي وزیر ډاکټر حمید خان اڅکزی بیا وویل ګلستان د اسلام په نامه جنگونو، تاریاقو او نورو نشه یي توکو خراب کړ، خو دوی بیا هم د بیا ودانولو لپاره هڅې کوي.
موږ د ګلستان تحصیل هغه تر ازغار نه کوي. د غیر غیرباز معلوم و د هند پهلوان معلوم و سیاسي معلوم و عالم معلوم و عزتمند معلوم و خو دغه د اسلام په نامه چې چرس راغله د اسلام په نامه چې دهشتګردي راغله د اسلام په نامه چې تریاک راغله د اسلام په نامه چې کریسټل راغله د اسلام په نامه چې د علم دښمني راغله د اسلام په نامه چې د وطن دښمني راغله هغې موږ ودغه ځای ته وتلو.
د ویلو وړ ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د راها پروژې له لارې د هغو ځایي خلکو لپاره له تعلیمي ادارو سره سره صحي ادارې او د څښاک د پاکو اوبو زمینه برابروي چې د دوی پر مځکه افغان کډوالو کمپونه جوړ کړي او یا هم له دوی سره اوسېدلي وي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، ګلستان.
دا مشال راډیو ده.
د پاکستان حکومت د سه شنبه په ورځ یو بل مجرم په دار وځړاو چې په نتیجه کې په تیرو څلورو میاشتو کې د غرغره شو کسانو شمیر سلو ته پورته شو. له بلې خوا امنیسټ انټرنیشنل وایي پاکستان دا مهال د اعدام ورکوونکو هیوادونو په سر کې ولاړ دی. د ادارې یو وار بیا پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې زر تر زره د اعدام پر سزا بیرته بندیز ولګوي. ذبیح الله شفق له پیښور راپور کوي.
د بشری حقوقو د سر اداره یا امنیسټ انټرنیشنل وایي چې پاکستان له تیر میلادي کال راهیسې په دې هیواد کې د اعدام پر سزا د بندیز تر لرې کولو وروسته د سلو کسانو په اعدامولو یو شرمیدلی پړاو بشپړ کړ. د دغې ادارې په خبره چې پاکستان دا مهال په نړۍ کې د اعدام سزا ورکوونکو هیوادونو په سر کې ولاړ دی. د بشری حقوقو د سر ادارې دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې پاکستاني حکومت د سه شنبې په ورځ په پنجاب ایالت کې یو مجرم منیر حسین په دار وځړاوه چې په نتیجه کې په تیرو څلورو میاشتو کې په پاکستان کې د اعدامېدونکو کسانو شمیر سلو ته پورته شو. د پنجاب ایالت د ویاړي محبس یو چارواکي سید بابر علی شاه فرانس پریس خبري ایجنس ته ویلي چې منیر حسین په 2000 میلادي کال کې د دوو کسانو په وژلو تورنو. له بلې خوا د بشري حقوقو د سر ادارې په پاکستان کې د دامونو روانه لړۍ شرمناکه بللې او د پاکستان پر حکومت یې غږ کړی چې بندیز د پرې ولګوي. د آسیایي هیوادونو لپاره دغې ادارې مرستیال مشر د سه شنبې په ورځ په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې په دې اړه ویلي پاکستان په تیرو څلورو میاشتو کې د سلو کسانو په اعدامولو د دې لړۍ یو شرمناکه پړاو سرته ورساوه او د پاکستاني حکومت له دغه اقدامه ثابته شوه چې د دې هیواد چارواکي د انسان ژوند ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. موږ له دې امله په دې موضوع ډېر اندېښمن یو چې په ځینو دوسیو کې له انصافه کار نه دی اخیستل شوی او د نړیوال قانون له ټاکلي معیار سره هیڅ سمون نه خوري.
ذبیح الله شفق. چارواکي وایي په کراچۍ ښار کې په روانو عملیاتو کې د نور تیزوالي د راوستو پریکړه کړې ده. په کراچۍ ښار کې د تیرې سمودې راهیسې د لټون عملیات دوام لري. دا چې چارواکي په دې اړه څه نظر لري دا بله کراچۍ نه د ظفر کرمی په دې راپور کې اور.
په کراچۍ ښار کې څه د پاسه د یو نیم کال راهیسې د لټون عملیات دوام لري. چارواکي وایي د دغې اپریشن په دوران کې امنیتي ځواکونو په کراچۍ کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ترڅنګ په سیاسي ګوندونو کې د عسکري څانګو او په لیارۍ کې د کینګوار د غړو په ضد کاروایانې کړي او د دغو ډلو یو شمېر کسان یې نیولي او ځینې نور یې په مبینه پولیس مقابلو کې وژلي دي. چارواکي زیاتوي اوس دوی په دغې عملیاتو کې د نور تیزوالي د راوستو پریکړه کړې ده. د کراچۍ د پولیسو ویاند عتیق شیخ په دې اړه تیره شپه له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
جو طالبان یا جو بینڈ آرگنائزیشن ہے لشکر جنگوی جو جو بھی ہیں
په کراچۍ کې د موجود وسلوالو طالبانو لشکر جنگوی او نورو ناقانونه بلل شو ډلو او په سیاسي ګوندونو کې د موجود وسلوالو په ضد عملیات تیزو. په کراچۍ کې د عملیاتو لوجې امن راغله. د اپریشن په موده کې په یو کال کې 2011 کسان وژل شوی خو د دې نه مخکې دا شمیره په یو کال کې 3015 وه. نوموړي زیاته کړه په ښار کې د وسلوالو ډلو لخوا د قلنګ اخیستنې او د تاوان لپاره د تختونې پیښې هم راکمې شوې او اوس د روزانه په بنیاد ترسره کیدونکې هدفي وجنې او ستن دوته راښکته شوې دي. کایوی خواته پولیس چارواکي په کراچۍ کې د بدامنۍ د کمیدو خبرې کوي. نبل لوریتا د همدې خار په انتهایی پورم نسیما ډیفنس کې د تیرې جمعې په شپه نامعلومه وسلوالو د بشري حقوقو فعال سبین محمود وجلا. شنون کې وای په کراچۍ کې د اپریشن په موده کې د ډیفنس په تیر سیمه کې د سبین محمود وجنه په خپل د امنیتی ادارو لخوا د ترسره کیدونکو عملیاتو په اړه پوښتنې راولاړوي. بل لوري ته چارواکي دار د وی چکنې دوی په کراچي کې د عملیاتو په لړ کې د خه او ناخه وسلوالو ترمنځ توپیر کوي. د کراچي امنیتی او انتظامی چارواکي وای په دغه خار کې روان عملیات د یوې ډلې یا ځینو مخصوصو عناصرو په ضد نه، بلکې دا په جرمونو کې د ککړو ټولو وګړو په ضد روان دي او دا به په خار کې د مکمل امن تر راتلو دوام ولري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو د سټوډیو د ګړایستان خای چې پښتونخوا کې د محل ټیک دولس نیمې بجې دی. بوریوال کاکړ سټوډیو ته راغلی تاسو ته لنډ خبر نه دراوروي.
په پېښور کې د طوفاني سلی او باران لکبل ځپل سوي خلک وای چې حکومت ورسره هیڅ مرسته نه کړي. د یکشنبه په ماښام په پېښور کې د راغلي دی سلی او باران اغیزمن خلک وای حکومت یوازې ورسره د مرستو اعلانونه کوي. د پاکستان مرکزی حکومت د هر وجل سوي کس لپاره 15,00,000 او د ټپي سوي لپاره د 50,000 روپیو اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت په دې لړ کې نن غونډه رابللې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ویلي چې پښتانه دي د کاشغر او ګوادر ترمنځ پر لویه تجارتي لار کې د بدلون پر ضد ودرېږي. دا خبر د یاد ګوند مشرانو د سه شنبې په مازیګر په کوټه کې و جوړ شوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د افغانستان په شمال ختیځ کې چارواکي وایي د مزکی شویدو لکبل لشت لژه 25 کسان وژل شوی دي. چارواکي وایي چې د مزکی د شویدو د پیښه د سه شنبې په ورځ د بدخشان ولایت د خواهان ولسوالۍ په جرمي بالا سیمه کې رامنځته شوې ده. د نایجیریا پوز وای د بوکو حرام اسلامي سختدریزي ډلې پر ضد په عملیاتو کې شاوخوا 200 تشتول سوي نجونه او میرمنې درنی وی میرمنې راخوشه کړې دي. خو د پوز ویان ویلي چې دوی د دې پخلای نسی کولای چې ګواکې ارشتیا دغه نجونه او میرمنې اله هم هغه د څخه دي چې بوکو حرام تیر کال په اپریل میاشت کې شمال سیمه کې چې بوک سیمته نږدې تشتولې وي. او ملګری ملتونه وایي چې په نیپال کې راغلي زلزلې 80,000 خلک اغیزمن کړي دي. په نیپال کې دا زلزلہ د رواني میاشتې پر 15 نیټه راغلي و چې نږدې 4,000 او 400 کسانې وژل دي.
د خبرونو لاندیز مو د بوریوال کاکل نورې دوریدونکو په دې نیمایي کې هم ډیر پورونه لرو. خو پیل د ورسپانو نه کو کورنۍ ورسپانو ته پام وکړئ چې زموږ همکار سراج زهیر لوستی او د اداریو مهمې برخې ته صدر اوروي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې د جوډیشل کمیشن لړکی لیک کړی دی او وایي چې د کال 2014 د عامو ټول ټاکنو دوران د مبینه درغلو د پلټنو لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند په غوښتنه جوړ کړی شوی عدالتي کمیشن سیاسي جماعتونو ته سوال نامه لیږلی او ورته یې پکې ویلي دي چې که ټول ټاکنو کې درغلي شوي وي نو خپلې دعوې دې ثابت کړي او د دې په حق کې دې شهادتونه او ګوایان وړاندې کړي. اداریه وړاندې لیکي چې د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل د ټول ټاکنو د پلټنو لپاره دومره غټ عدالتي کمیشن جوړ کړی شو باید چې اوس د دې کمیشن سره سیاسي ګوندونه مرسته وکړي او خپل دعوی ثابت کړي. د ادارې په خبر چې یقینا د کال 2000 په عامو ټول ټاکنو کې به په یو نیم ځای کې سټګي شوي وي، خو د دې مطلب دا هم نه دی چې ټول الیکشن کې درغلي شوې ده او ټول الیکشن جالي دی. دریا اخر کې وایي چې اوس چې د سیاسي ګوندونو په غوښتنه دا کمیشن جوړ شوی دی نو پکار ده چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د ذمہواری ثبوت ورکړي او که د دوی سره د درغلي ثبوتونه وي نو باید چې هغه وړاندې کړي او که چېرې د دې کمیشن په ذریعہ د درغلو پته ولګي دا نو راتلونکي کې به څوک هم د درغلو سوچ ونه کړي. بل پلو د پیښور نخ پریدون کې آج ورس پڼ خپل ادارۍ کې لیک چې د رستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو او توپانونو لکبل خلکو ته ډیر زیات نقصان رسیدلې دي او د دې سره سره سرکاري املاک ته هم زیان اوریدلې. ادارې زیاتوي که څه هم د حکومت لخوا د باران او طوفان نه متاثر شوی خلکو لپاره امدادي هلې ځلې روان دي او امداد هم اعلان شوی دی، خو بل طرف ته دا تورونه هم لګول کیږي چې امدادي رقم کې او امدادي هلو ځلو کې درغلي روانه ده. ادارې وایي چې په داسې وخت کې چې د صوبې خلک د مشکلاتو سره مخ دي، باید چې صوبایي حکومت د ذمہواری احساس وکړي او په امدادي کارونو او د امدادي پیسو په ویش باندې خصوصي پاملرنه ورکړي او چې څوک هم دي کې ککړ وي د هغوی پر ضد سخت کاروایی وکړي. دریا اخیر کې لیکي په داسې وخت کې صوبایي حکومت له خپل ټوله توجه د متاثرینو په بحالۍ ورکول پکار ده چې په دې مشکل وخت کې د دوی مرستې په ښه شان وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری آژانس په یو راپور کې په پاکستان کې د بشري حقونو د یوې فعالې سابین محمود د وژنې موضوع راخیستی. راپور وایي پاکستان هغه وګړي چې د حکومت پر پالیسیو نیوکې کوي د خپل امنیت له امله په ویره کې دي. بلخوا د ورلد پوسټ په نوم یوې امریکایي ورځپاڼې په افغانستان کې د وسلوالو د سګانې جګړې او ورته د افغان امنیتي سرتیرو د چمتووالي په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته هارون باچا وړاندې کوي.
د رویټرز خبری ایجنس رپورټ وایي پاکستاني پلټونکو په کراچۍ ښار کې د بشري حقونو د یوې نومیالۍ فعالې سابین محمود د قاتلینو په نیولو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. د رپورټ تر مخه د کراچۍ وروستۍ پیښې په پاکستان کې د حکومت پر پالیسیو د نیوکو کوونکو کسانو د امنیت په اړه اندېښنې سیوا کړې دي. په رپورټ کې د یو پلټون کې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې واغستل شي، په حواله ویل شوي چې وسلوالو د بشري حقونو د یادې فعالې د وژلو لپاره ښایي نوې رقم وسله کارولي وي. په پاکستان کې د قانون نافذولو ادارې او چارواکي رویټرز ایجنس ته ویلي سابین محمود خپلو ځینو ملګرو ته ویلي وو چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مامورینو ترې په 2014 کال کې د هغې د کار په اړه پوښتنې ګروېګنې کړې وې. دغه چارواکي په خبرانو موړې په دې وروستیو کې له خپلو ملګرو سره سلا کړې وه چې د بلوچستان د مسلو په اړه د مباحثو پیل کړې لړۍ مختبوزي او کنه. د پاکستان پوځ د سابین محمود وژنه غندلې او ویلي دي چې استخبارات به د هغې د وژنې د پیښې له پلټنو سره مرسته کوي. اجانس په پاکستان کې د بیداری په نوم د بشري حقونو له ویډلې سره د کارکونکو رخصانې شمې خبر راغستي چې ویلي دي خلک له دې کبله چې د بلوچستان په اړه به څوک خبره کوي او دا چې برخلیک به څه وي ډېر په ویره کې دي. نوموړي زیاته کړې دا ډېر اسانه ده چې ایجنسیانو ته ګوته ونیول شي خو حقیقت چاته هم معلوم نه دی. رپورټ وایي ډېرې پاکستانیان انګیري چې ګنې د بلوچستان بیلتون غوښتونکي ډلې په هغه هیواد کې د فعالو سختدریځه اسلامي ډلو پرتله زیاتې خطرناکې دي. بلخوا د ورلد پوسټ په نوم د یوې امریکایي ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي د افغانستان امنیتي ځواکونه به د هغه هیواد په سګنیو جګړو کې د دښمن مقابله پرته د امریکایي او ناټو ځواکونو له ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د ناټو نوې ماموریت چې د غوڅ ملاتړ نوم ورته ورکړل شوی شاوخوا 3000 بهرني سرتیري پکې د افغان امنیتي ځواکونو د سلام مشورې او روزنې دنده پر مخ وړي. لیکنه کاږي دا تمه لرل کېږي چې د ناټو ځواکونه به د هوایي عملیاتو پر مهال او همداراز په مخابراتي او استخباراتي برخو کې د افغان امنیتي سرتیرو مرستو ته حاضریږي. د لیکنې تر مخه د افغانستان د دې کال جګړه له دې پلوه هم مختلفه ده چې یو شمېر افغان طالبان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شوي دي. لیکنه زیاتوي دې خبرې په افغانستان کې د یو شمېر جنگ سالارانو په شمول د هیواد عام وګړي اندېښمن کړي. دوی له افغان ولسمشر څخه غواړي چې افغان امنیتي سرتیری لا ډېر پیاوړي او د هیواد سیاسي او اقتصادي ستونزو حلولو ته جدي پام وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. ملګری ملتونه وایي د نیپال زلزلې 100 میلیونه خلک اغیزمن کړي دي او دغه خلک بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د مرستې رسونې ادارې وایي تر اوسه په دې نه پوهیږي چې څومره مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. په دې حال کې د نیپال وزیر اعظم پرون د دې زلزلې د تلفاتو په خاطر د 3 ورځنی ماتم اعلان وکړ. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې ژباړه تاسو ته ملالې بشیر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په نیپال کې د اپریل د 15مې نیټې د زلزلې له کبله 8 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي او 1.4 میلیونه خوراک ته اړتیا لري. په کټمنډو کې د ملګرو ملتونو استازي جیمی مکګولډریک د اپریل په 28مه یوې خبري غونډې ته وویل چې 2 میلیونه خلک په تر ټولو بدو اغیزمنو شوي یو لسوالیو کې دي. مکګولډریک وایي په لوړو غرونو کې کوچنیو کلیو ته د مرستو رسولو کار تر ټولو زیات ستونزمن دی. په همدې حال کې د زلزلې مرکز نږدې په ډیری پرتو ولسوالیو کې د غرونو پر سرو هلیکوپتر الوتل او ټپیان یې روغتونونو ته رسول او هغه کلیو ته چې د ځمکې د شوېدو له کبله یې لارې بندې دي ټپیانو ته بیړنۍ اسانتیاوې رسولې. د نورو ځایونو په څیر په کټمنډو کې زرګونو کسان د لارو پر سر پر سرکونو پارکونو کې او په خیمو کې په نوبت بدیږي. د ملګرو ملتونو ادارې پروند خبر ورکړ چې د خپل بیړني صندوق څخه د نیپال د زلزله ځپلو لپاره د مرستو رسولو په مقصد 15 میلیونه ډالر ورکړي دي. په کټمنډو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګ کوونکو ادارې ویاند جینز لریک ویلي دا پیسې د ملګرو ملتونو د بیړني مرستو رسولو د ادارې د حمایت لپاره مصرفېږي، تر څو خوراکي مواد د څښلو اوبه او د مصیبت ځپلو لپاره دواوي ورسوي او د هغه یوه برخه به لوجستیکي وي. د ښاغلي لریک په وینا ستونزې ډېرې
The headline is really that this is a race against time.
دا پرشتیا د وخت پر وړاندې مسابقه ده او دا د تغیر کوونکو هدف پر وړاندې هم مسابقه ده چې تر اوسه موږ د کټمنډو په سیمه کې د اړتیاو او ضرورتونو په اړه دقیق ارزونه او تخمین نه لرو.
outside of Kathmandu
چین او هندستان له لومړی هوادونو څخه دي چې د نیپال د زلزلو قربانیانو ته مرستي ورسولې او امریکا هم تر اوسه 10 میلیون ډالر د نیپال د زلزلې د قربانیانو لپاره ورکړي دي. د نیپال صدر اعظم سوشیل کوئرالا پرون په دې اړه د درو ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړ. د ویل چې د نیپالیانو او بهرنیو خوندورونو او د کوچنیانو په یاد کې چې خپل ژوندونه په دې زلزلې کې له لاسه ورکړل، تصمیم نیولې دي چې د درو ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د ادارې یا ډبلیو اف پی ویاندې الیزابت بایرز ویلي تر حد زیات ستونزسته، نو ځکه اوس هم د زلزلې نور احتمال او د لارو د بندېدو احتمال سته چې ځینو سیمو ته د مرستو رسول ناممکنه کوي.
فارن پالیسی مجلې په خپل راپور کې لیکلي په پاکستان کې زده کوونکو ته د تاریخ په کتابونو کې د هغو کردارونو او خلکو په باره کې معلومات ورکول کیږي چې ورسره سخت دریزی نور هم وده کوي. مجلې لیکلي په کار ده چې د هیواد په تعلیمي نظام کې اصلاحات راوستل شي. د لیکنې مهمه برخه د شاهین بنیرینه.
فورن پالیسی مجلې لیکلي دي چې د اجوکا په نوم د پاکستان د یو تھیټر مشر شاهد ندیم ورته ویلي چې هغه د مغولو پاړه یو ډرامه وړاندې کوله، په کوم کې چې د اورنګزیب مشر ورور دارا شیخو د یو اتل په توګه خودل شوی دی. خو د هیواد د کلتور وزیر په دې فکرمندو ځکه چې د سره به اورنګزیب خخکار نشي، خو ولی بیا د سینټ یوې کمیټې دغه خبره ونه منله او په کال 2010 کې دغه ډرامه په لاهور کې ولسته خودل شو. مجله پښتنه راوچتی چې ولې د هند او پاکستان د تاریخ نه یو رښتینی واقعیا د حکومت لپاره دومره له خطره ډکه ګڼل کیږي. د مغول بادشاه شاه جهان د دوو زامنو دارا او اورنګزیب ترمنځ جګړه په نن دور کې د پاکستان د شناخت لپاره د منځلارو او سغدریزو ترمنځ د روانې جګړې عکاسي کوي. مجلې لیکي چې د پاکستان په سرکاري تاریخ کې دارا شیخو په ټیک توګه نه دی خودل شوی. اورنګزیب د پاکستان د پوځي واکمن ضیاءالحق خوخو له دغې کبله هغه د نصاب په کتابونو کې د یو نیک او په شریعت د پابند باچا په کردار کې خودل شوی دی. خو ولې دارا شیخو چې صوفي او د سیمې د بیلابیلو کلتورونو او مذهبي عقیدو احترام کاوه په ټیک توګه نه دی خودل شوی. مجله وړاندې لیکي په داسې حال کې چې له سیډنی تر فرانسې او کینیا د سغدریزو بریدونو په ډیریدو دي او په عراق او شام کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا د تشدد د پیښو راپور ناراضي، حکومتونه په دې هڅه کې دي چې داسې پالیسۍ عملي کړي چې سغدریزې ته ځواب ووایي. خو د نظریې په بنیاد د سغدریزې د مخې نیولو لپاره څه پیاوړې ستراتیژي لا مخې ته نه ده راغلې. مجلې لیکي دا اوږدمهاله جګړه دې ته اړتیا لري چې په لوی کچ تعلیمي اصلاحات وشي او تنقیدی نظر ته وده ورکړل شي.
شاهین بنیرو. د پاکستان حکومت چې د سایبر کرایمز بل په نامه د انټرنیټ په مخ د جرمونو د مخنیوي لپاره د بل کومه مسوده جوړه کړې ده، پر هغه د ټولنې د یو شمیر څانګو وګړي نیوکه کوي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د دې مسودې په تیاری کې مدني ټولنې هم برخه درلوده او کنه، او حکومت د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو اندېښنو ته په کوم نظر ګوري؟ بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د پاکستان په پارلمان کې د معلوماتي ټکنالوژي په اړه جوړ شوی کمیټې وایي چې د انټرنیټ پر مخ د جرمونو د مخنیوي لپاره یې د بیل مسوده پارلمان ته وړاندې کړې ده. د واکمن ګوند مسلم لیگ نون مخکش او د یادی کمیټې غړي محمد طلال چودري مشال رادیو ته وویل چې د دې بیل د راوړلو اړتیا ځکه پیدا شوه چې د پوینه په پاکستان کې د برېښنایي رسنیو او ټلیفوني شبکو لپاره اداره او قوانین وو، خو د انټرنیټ پر مخ د کېدونکو جرمونو د مخنیوي لپاره څه قانون او اداره نه وو. خو د بشري حقوقو لپاره کارکونکو او قانون پوها نګهت داد پر دې بیل دوی نیوکه لري. د دې لومړی نیوکه دا ده چې ګواکې حکومت د دې بیل د مسودې په تیارولو کې اړوندې ټولې غاړې بې خبره ساتلې دي. نګهت داد په دې اړه مشال رادیو ته وویل:
چار ڈرافٹ ابھی تک انہوں نے ریلیز کیے تھے اور وہ چاروں ایک دوسرے سے کافی مختلف تھے.
حکومت د دې بل سلور مسوده خبرې کړې وي او ټولې له یو بل اډېرې بیلې وي. دا وروستۍ مسوده چې راغلې ده دا یوازې حکومت تیار کړې ده او نور یې پکې څوک نه دی غږولي. د معلوماتي ټکنالوژۍ لپاره په کمیټې کې شامل د اپوزیشن غړي وایي چې دوی هم ناخبره ساتلې دي.
نگهدات وای د حکومت لخوا پارلمان ته د وړاندې کړي د مسوده تر ټولو خطرناک اړخ دا دی چې ولسی ازادي او بشري حقوقونه تر پښو لاندې کوي. نموڑے زیادہ کڑا
جو سزائیں بیچ میں ڈالی گئی ہیں وہ انتہائی غلط ہے. بالکل
چیکوں میں سزاگانے پکے اعلان شوی دی ہگا ڈیرے غلط دی. حکومت بالکل ولسی آزادی او بشری حقنا تر پھو لاندی کوی او وائی چھ دا گام دا نیشنل ایکشن پلان لمخے دا تراغرے دا مخنیوی لپارا اخلی. خدا ڈیر غلط دلیل دے ہگا زکا چھ دا تراغرے دا مخنیوی لپارا جوڑا شوی ملی تگلارا لن محال دا او یو دو کال ببی خدا بالکل منظور شو نو دا قانون با تل تر تل پر موږ نافذ وی.
د پاکستان په پارلمان کې د معلوماتي ټکنالوژي په اړه د جوړ شوې کمیټې غړی محمد طلال چودري وای دا بیل یې داسې تیار کړی دی چې په گاونډي هیوادونو کې له ورته قوانینو سره پرتله کړي او بیا یې له کمیټې منظور کړی دی. محمد طلال چودري وویل دی په دې اړه باوري دی چې دا قانون به له منظورېدو وروسته په پاکستان کې بشري حقونه تر پښو نه لاندې کوي. د وویل
مشکل هم پر رسنیو او د بیان پر ازادي بندیز نه دی لګولی او زه پر دې باور لرم چې دا ځل به هم داسې نه کیږي. موږ خو د بشري حقوقو ساتنه کوو. پر دې بل به اوس په پارلمان کې بحث کیږي او زه فکر نه کوم چې په دې کې د داسې څه وي چې بشري حقوقو ته زیان ورسوي.
د یادونه وړ ده چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان هم لوړاندې لا د پاکستان پارلمان ته د وړاندې سوی دی بل مسوده رد کړي ده او د پارلمان پر غړو یې ژغ کړي دي چې دا له بشري حقوقو سره په ټکر کې ده او باید منظور یې نه کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د نوخر په جلوزو کډوالو کیم کې د خیبر جنسي د باړې نه بې کورشو میرمنو او ماشومانو د ژغورنې لپاره د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې یو مرستندوی مرکز پرانیسته دی. د دغه مرکز یوې مشرې شماسات سره د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دوی د باړې د میرمنو او ماشومانو سره ډول مرسته کوي. شماسات
دلته مونږ چې کوم د باړې کم متاثرین دي چې کم واپسی ده نو هغه د پاره مونږ یو د خزو د پاره بیل یو وی آر اف فیسیلیټیشن ډیسک هم جوړ کړی دی. ورسره ورسره چایلډ پروټیکشن ډیسک هم جوړ کړی دی. ورسره ورسره مونږ هغه خزو د پاره مونږ وایي ته فیسیلیټیشن ورکو چې کومې کونډې ښځې دي چې خاوندان بهر دي او چې چا خاوندان چې کوم دی معذور دي یا ټولو خزو د پاره مونږ د هغوی مشکلات حل کولو د پاره چې هغوی چې کوم قسم مشکلات دي چې هغوی د ریجستریشن په حواله سره کدا غي چې کوم د کیش اسیسټنس حواله سره هغه ټول مشکلات موږ سره درج کیږي او هغه بیا موږ نه مخ کې نادر سره تصدیق کو چې دا خزي او چې کومې کندې دي او کومې مازور دي یا چې د چا ماشومان کیږي هغه د ټول خزو چې کوم مسائل دي او چا ریجستریشن نه پاتې دي هغه ټول مسائل چې کوم دي نو موږ کوشش کوو چې هغه مسائل حل شي.
دغه د باړې چې کوم زنانه دي او ماشومان دي د بوس واپس دي باړې ته بستنیږي حل ته په باړه کې بدوی پاره څه کوي؟
مونږ دا کوشش ته چې دای د پاره مونږ چې کوم ده نو داسې پروګرامونه شروع کو چې کوم کې دا غي لکه د پروډکټیو هیلث هم انشور شي چې اغل ته مونږ د دې د پاره بیا ل هسپتالونه هم جوړ کو ماشومان د پاره مونږ سکولونه هم جوړ کو او ورسره ورسره ماشومان د پاره د لوبو د پاره پلی گراوندز جوړ کو او ورسره ورسره د ماشومان د پاره نیوټریشن د پاره پروګرام او هغه خزو د پاره چې کوم فیمل هیډډ هاوس هولډ دی هغه د پاره بیل مونږ سره پروګرام شروع کو چې دا کونډې خزي او هغه د روزګار یو ذریعہ پیدا شي.
دوی کوم قسم ناروغي سره مخ دي دغه ماشومان او زنانې؟
دګه د ماشومان دا سم دي چې چا د دماغي توازن خراب دي یا غي مازور دي ورسره ورسره مونږ سره خزم چې د نمازور دي ورسره دا غي دماغي مسائل هم دي او بل چې یو کله به سر سامانی راشي نو یو عام انسان چې د خپل چې کله بیکور شي نو هغه خامخا د غي دماغي هغه ډیپریشن هم شروع شي او هغه یو هغه کې خوځو دا زمو امید رم چې دا خلک چې کم خپل ځایونه ته واپس شي نو دای به یو ژوند بیا نه شروع شي.
دغه کډوال داسې ګیلې کوي چې اف ټی می دغه سې لنونه هم وکا او وادي هم وکا، خو بیا پاغي باندې هغه رنگ عمل نکېږي. په دې اکله سوې تاسو
مونږ باقاعده د دې معنی ټول عمل کوو او سره سره خبره دا ده چې هر یو شی تصدیق کیږي، هغه کې د پیسو هغه می لکه د پیسې کوم ورکو نو هغه مونږ داسې نشو ورکول چې مونږ د نادر نه بغیر تصدیق وکړو. نو مونږ باقاعده نادر سره کیس ویریفای شي، هغه نه پس مونږ چې کم دینو بیا د موبایل کمپنی ته یو ډیټا ورکو چې هغه پترو باندې دی ته ایس ایم ایس راځي. داسې ډیر شکایتونه راځي خو مونږ بغیر د تصدیق د نادر نه او زمونږ خپل کم دلتا د یو ان ایچ سی آر ڈیٹا دا نو او زمون اغه ڈیٹا چیکل تصدیق شي نو اغه په مطابق نو هر یو طریقې کار لک ټایم اخلي او مونږ دا ټول خلک چې دنه مونږ کوشش تا دی چې دا ټول خلکو ته مونږ ور سره مرسته وکړو او دا خلک ته خپل خوشاله مانی خپل زیونه تلاړ شي.
د اف ڈی ایم ای یو چارواکی شمع اسد وا اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې دوه راپورونه درته لرو او دواړه داسې راپورونه دي چې د مشال رادیو په مرسته باندې یو په ډیر اسماعیل خان کې تقریری مقابله شوې، بل په محمد ایجنسی کې د کرکټ ټورنامنت روان دی. اول ورزو ډیر اسماعیل خان ته او د سیلاب مسعود نورو چې په خیبر ګرامر سکول او کالج کې تقریری مقابله شوې وه، سیلاب مسعود پی راپور لري.
ما د برودو د لوګینا وژغورای او د امن مینې ډک خپل خوږ وطن ماته بیرته راکای. په دغه موضوعګانو چې د روانې هفتې د دریم په ورځ د مشال ریډیو په مرسته د ډیر اسماعیل خان په خیبر ګرامر سکول او کالج کښې د پښتونخوا سویلي اور سره جوختو قبایلي سیمو د طالب علمانو په منځ کښې کومه تقریری مقابله وشوه، په هغې کښې د ځینې مقررینو د تقریرونو ځینې برخې د هغوی په ږغونه کښې په دغې رنگ وړاندې کېږي. غونډه د دغې سیمې وتلي شاعرون راغلي وه چې کومو د خپل خپل کلام په اورولو د غونډې خوند چروت یو په دعا کا. د دغو شاعرانو د کلام نمونو ته هم لږ کې چاک شئ.
ړنګ کوټا کې مې د مړې بچۍ تصویر لاله ده، د پښتنې د بربودۍ د خوب تعبیر لاله ده. لنډه یې دا چې خپل وطن مې لکه بل وطن وه، د ازغې ډاک په خور خړ مې هغه ګل وطن وه. نه مې ګرګوره نه نشتر نه مې څېړی ولیدی، نه سلووله په ګودر نه مې پګړی ولیدی. زه په پوی نه شوه دیوالي نه زمړېدل ړنګېدل، چې په خپلو ځونو کښې د مېش په بېروخي ږغېدل. زړه مې ته ویل چې د مزرې څپلۍ ماډ وایه، نادان وزیره پسې درېمه ټکرای څانډ وایه.
وخت بیا یو فلسفي در سره راوړه، شلی بل د پسرلي در سره راوړه. چې ځوانانو کې د ننګ احساس پیدا شي، د شهیدې خور بنګړي در سره راوړه.
یاد دیوی چې د پښتو، اردو او انګریزي تقریرونو په دغه مقابله کښې د ډېر اسماعیل خان په شمول د لکی مروت، ټانک، کولچی او سویلي قطبي وزیرستان ټولو 50 طالب علمانو برخه واخیسته، چې په کومو کښې د نغدو کلدارو او کښلیو شیلډونو اولي درې انعامونه د سویلي وزیرستان دوو جنکو او یو جنکي وګټل یوړل. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال رادیو ستاسو خپل رادیو په ډېر اسماعیل خان کې د هغې تقریری مقابلې نه خبر شوې چې مشال رادیو سپانسر کړې وه. همدارنګه په مومند ایجنسۍ کې همدا نن هم د کرکټ لوبې روانې دي او د دې ټورنامنت سپانسر هم مشال رادیو کړی. زموږ همکار شانواز ترکزی له هغه ځای دا راپور راکوي.
په محمد ایجنسۍ کې د مشال ریډیو کرکټ ټورنمنټ د کوارټر فائنل دویمه برخه پرون شروع شوې، چې په کوارټر فائنل کې د اته کرکټ ټیمونو ترمنځ مقابلې روانې دي. د تېرې جمعې پورس شروع شوې د ناک اوټ سیستم په دې ټورنمنټ کې د بره او کوزه محمد ایجنسۍ نه علاوه د شوقدر کرکټ ټیمونه هم شامل وو. د کرکټ ټورنمنټ دا لوبې د غلنۍ، یکغون او د میچنۍ پرچاوي په میدانونو کې شوې دي. پرون اولنۍ کوارټر فائنل میچ رنګینه غونډۍ کرکټ کلب له شیرانو کلي د نګار د کرکټ کلب نه وګاټه. نګار حسین چې دغه میچ وبایله د مشال ریډیو سره خبرې وکړې.
زمو خو نن دوه میچ او څنګه چې دا ناک اوټ سیستم دی نو مونږ د کوارټر فائنل میچ خو ډېر زبردست میچ شو، ډېر سنسنیخیز میچ و. خدای چې بس مونږ بیټ لکه مونږ میچ بایلو ده. او مونږ دا غواړو چې مشال دی هر کال چې دا ټورنمنټ ارینج کېږي د مومند په
د ګټلې شوې ټیم کپتان اسرت خان مومند وویل چې هغوی د مشال ریډیو ډېره مننه کوي، ځکه چې په داسې حال کې چې ځوانان د سکولونو د امتحانونو نه فارغ شوي دي د مصروفتیا لپاره یې ورته د کرکټ لوبه جوړه کړه.
څنګه چې په دې علاقه کې د مشال ریډیو خبرونه مشهور دي او خلک ډېر په شوق او ذوق سره اوري، داسې د مشال ټورنمنټ هم ډېر په ذوق او شوق سره په مومند ایجنسۍ په ډېرو مختلفو تحصیلونو کې شروع دی. د بینر او هغه د شرټونو د خاطره چې یاره دا لوګو څنګه راو، د دې خاطره خلک ډېر زیات خوشحاله دي. او بل دې ټورنمنټ کې د ټولو غټه خبره دا وه چې یو خو دوی دا داسې وکړه چې یاره بغیر پیسو ټورنمنټ انټري نه وه، نو په دې کې داسې ټیمونه حساب واخیسته چې هغوی د انټری د خاطر ډېر ټورنمنټونه نه کوي.
اجمل خان د بخت روان د کرکټ د ټیم لوبغاړی دی او نن به د کوارټر فائنل په لوبه کې د ډب کور کرکټ ټیم سره مقابله کوي. هغه وای
تیاری خو مونږ ډېر زیات کړی دی، ځکه چې داسې ټورنمنټ زمونږ په طاقه کې چرته مخکې نه وو او نو مشکل د کرا شي پوه شي. زمونږ میچ چې کوم دی ډب کور سره دی کوارټر فائنل کادو کورونو. او مونږ د مشال ریډیو ډېره ستاینه کوو او ډېره مننه کوو چې زمونږ د پاره شرټونه او داسې ټورنمنټونه وباسي. مننه مشال ریډیو.
د مشال ریډیو کرکټ ټورنمنټ لخوا دغه لوبه له د سیمې یو شمېر تماشبین هم راځي. یو تماشبین نایب خان چې د بنگلو کلي نه راغلی و ویل
ترتیب خو ماشاءالله ډېر ښایسته روان دي او کرکټ خو یو پیغام دی او میسج دی، مینه محبت خو راول دي پوه شلې. دې معنی موږ د مشال ریډیو ډېره شکریا ادا کوو، په دې ته موږ ډېر خوشحاله چې داسې ځینې مشغولتاګانې موږ ته راوړي پوه شلې. موږ یې خبرونه هم اورو، د هغې نه موږ ډېر مطمئن یو. خپل ځانې مشال ریډیو تقریبا زموږ پلار ډېر سخت شوقین دي.
په دې لوبه کې د شوقدر بازار، ساپو تحصیل، پنډیالۍ تحصیل، راول کور، بنگلو دادوخیل، شیرانو کلی، پرچاوې او د انګور کورنو ټیمونه د میچونو بایللو په وجه بهر شوي دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د شانواز ترکزی د همدې راپور سره د راپورونو لمن رانغاړو. په پاتې خپرونو کې د مشال ریډیو د نورو همکارانو سره یې خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکوي. د الله پامان او په اخره کې استاد نواب ته وکشه.
دا سوک دے چھ دے یار درا ماں منی کری زیس من لے نشم محبت کی جدائی بغلا باندھی تیری گا تو میں نے سودائی پغلا باندې تیریدا تمین سودائی وفا دے چپ مینا کی جفا منی کبھی وفا دے چپ مینا کی جفا منی کبھی منصور دا قلدار پسی دا دار سر تاو چت شو قدرکی چی دمین خیال دیار سر تاو چت شو قدرکی چی دمین خیال دیار سر تاو چت شو ناسخ دمرو خیار شو چی قضا منی کبی